په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه زه فریبا زاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پیل سوی برید لا تر اوسه هم دوام لري. د نورستان چارواکي وایي د جګړې زور کم سوی خو وایي لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د چارواکو په خبره پاکستاني مشاورین هم ورسره دي جګړه دوام لري. د به وروسته راسي لمړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
اجرائیه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. په بلخ کې یو بهرنی فیزیوتراپیست چې د سره صلیب ادارې لپاره کار کاوه په ډزو وژل شوی. په پام کې د ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. د حکومت اجرائیه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا خبره وکړه.
د دې او بلې هرې ستراتیژۍ بریا د افغانانو په خپلو هڅو پورې تړلې ده. که د ملي ګټو لپاره په خپلو خلکو کې یووالی ټینګ کړو، په هغه صورت کې به زموږ د امنیتي ځواکونو هڅې او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اغېزناک تمامېږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې پالیسي تېره میاشت اعلان کړه. د ولسي جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه دي په خپل فشار سره وسلوال مخالفان د سولې مذاکرو ته اړ کړي.
از رهبری این نیروها
د افغانانو په استازیتوب د دغو ځواکونو له رهبری غوښتنه کوم چې پر مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي چې بالاخره مذاکرو ته غاړه کېږدي.
د ولسی جرګې رئیس وویل پردی ډلې چې سوله ورته مهمه نه ده باید نابودي او وځپل سي. د ولسی جرګې غړو د دوبي له رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډلې کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوبال سره نن سهار د هغه پاستوګنځي کې وکتل. په ویلامه کې راغلي په دې کتنه کې د سیمې پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وسو او دوړو لوریو د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللی دی. په بلخ کې یو بهرنی فیزیوتراپیست چې د سره صلیب ادارې لپاره کار کاوه په ډزو ووژل سوه. په راپورونو کې ویل شوي چې پر دې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویلچیر کې ناست یوه ناروغ کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویان توماس ګلاس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پر دې ښځې په مزار شریف کې د دې ادارې د اورتوپیدي په مرکز کې ډزې سوي دي. دغه مېرمن چې هویت یې نه دی څرګند سوی د سختو ټپونو له کبله د ناټو د یوې پوځي اډې په روغتون کې حسابر کړې ده. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. د پولیس ویان شیرجان دورانی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي حمله کوونکي وسله په خپل ویلچیر کې پټه کړې وه. د نورستان چارواکي ویل نن سهار وختي د نورستان پر برګ مټال ولسوالۍ بریدونه پیل سوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغو بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ولی وایي چې د دولت په وسلوالو مخالفانو کې بهرني اتباعه هم شامل دي. تفصیل وروسته. په پام کې د ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. 14 کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وه. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نیویارک پر وخت د سهار تر 9 بجو مخکې څو شیبې چوپتیا غوره کړي. دا دقیقاً هماغه وخت دی چې اول یرغمل شوې الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز له غبرګو آسمان څوکو ودانیو سره وجنګول سوه. په پام کې د ښاغلی ټرمپ او میرمنیه په دفاع وزارت کې د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ګډو قواو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په قربتوب هم د قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. دیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې تر ټیټه سوه چې نن سهار د فلوریدا ایالت په ختیځ کې د مکسیکو د خلیج د ختیځو سواحلو خوا ته روان و. دغه طوفان چې شدید بادونه او سیلابونه ورسره مله وه 640 کیلومتره پراخ و. د فلوریدا ایالت لږ تر لږه 3 میلیونه وګړي یې له برېښنا څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دې طوفان په وړاندې د مقابلې لپاره د حکومت د اقداماتو په اړه وویل.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د فلوریدا والی سکاټ او نورو چارواکو ته د ایرما سمندري توپان سره د مخ کېدو د ښه چمتووالي لپاره د فدرال سرچینې د بشپړې استفادې امر کړی دی. موږ خپلو هڅو ته دوام ورکو، خو باید یاد مو وي چې دا یو خطرناک توپان دی او لا هم چلیږي.
او وروستی خبر دا دی چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې د یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلې سیاسي مشر اختم چایګاز په 8 کلن بند محکوم کړ. محکمې نن د دې سیمې په مرکز سیمفروپول کې چایګاز وروسته له هغې په بند محکوم کړ چې په سیمفروپول کې د 2014 کال کې د غیر قانوني مظاهرې په تنظیم مجرم وپیژند. دغه سیاسي مشر د کریمیا د تاتاریانو د اسمبلی یا مجلس رهبر و، خو کله چې مسکو د اوکراین دغه قلمرو په خپلې خاورې پورې وتړله، دغه اسمبلی د روسیې لخوا غیر قانوني اعلان سوه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. وروستي جزئیات یې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلی دی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې دا خبره وکړه.
ما وحدت دفعی مردم رو تعمیل کرد و بدان در اون زمان کوشش هایی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت میگیره و مراتب مؤثر تر باشه.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایعه بولي. سعدالدین شپون د یکشنبې په ورځ وفات سو. د نوموړي د غږ یوه بېلګه
چنګار شای خنډی چې زه دغه لاف وای په باندې د افتخار وکم. ما واقعا شنیدم چې فقط خپل ټولنه مې مطالعه کړه.
دا به همواري چې چین د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې هواد کې د ډیره افراطي ډلو په وړاندې اقدامات وکړي. او په دوهم نیمای کې یو خلای زرغونه ډرامه لرو او ری دوته بلنه درکوم. زموږ غلا زده رادیو او ریورزو د خبرونی علمنني مطلب ته. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې سلګونو وسلوالو طالبانو چې د دوی په وینا پاکستانی مشاورین ورسره ونن سهار 4 بجې پر برګمټال ولسوالۍ برید کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکارم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی، روح الله انوري سره خبرې کوو. انوري صاحب، که زما آواز اوري اوریدونکو ته معلومات ورکړي د دې جګړې په اړه چې تازه جزئیات څه دي، آیا واقعا جګړه اوس هم دوام لري او تلفات لري که څنګه؟
ما څو شېبې وړاندې د نورستان امنی قومندان جنرال محیدین سروري سره خبرې وکړې. هغه وایي چې جګړه اوس لږه سړه شوې ده او په سیمه کې هوایي ځواکونو بمباریم کړی ده. دا وې سره جګړه سړه شوې ده، خو د کومندان په وینا چې تر اوسه پورې د وسلوال مخالفینو 3 کسان وژل شوي، تر 1.5 پورې زخمیان دي. هغوی اوس د خپلو مړو او د زخمیانو په انتقال بوخت دي. او همدارنګه 2 کسان د اردو یو د ملي پولیسو د کسان وژل شوي، 3 او 6 پورې ملکیان او دولتي سرتیري ټپیان دي. یو ملکي پکې هم وژل شوی دی. طالبان دې دا وکړي چې دوی وو پوسټی نیولې او غنو افغان سرتیرو ته مرګ جوړ راولې ده، خو جګړه اوس هم روانه ده. هغه شدت کم شوه د خلکو او د چارواکو په وینا باندې.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم روح الله انوري و چې له سیمې څخه راپور راکوه. لکه چې تاسو هم واورېدل، د نورستان چارواکي وایي چې په برګمټال ولسوالۍ کې جګړه لا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه ده. زموږ همکار روح الله انوري د برګمټال ولسوال د برګمټال ولسوالۍ له امنی قومندان عبدالواسع سره مرکه کړې ده. نوموړی به د دغې جګړې په اړه نور جزئیات راکی.
بس زمون سیستم کې دا بیرانی حالت دی، بیرانی ترایي حالت دی. اوس هم چې اندخونه وقفه کیږي، مونږ تیاری چې راغله مونږ ته لږ فائدہ ورسول دا درانی سالا او سندښتونه نه کیږي مونږ لږ آزاد دي اخوادي خوده چې مونږ یو ګرځېدو مجال پیدا کړی دی او دا ګوردیندار او پیکا دا اندښتونه کیږي دز کیږي
تلفات څنګه دي قومندان صاحب
درې کسان اردو ملی شهیدان لري دوه کسان زخمیان دي او دوه کسان سرحدیانو زخمیان لري او تقریبا پنځه کسان زما پولیس ملی زخمی دي او یو کس شهید لرم
دا غوی څه حالت دي
دا غوی تقریبا د شاوخوا تخمینا د دقیق تر نه دي بډي دا دغر په میدان کې جنگ میدان کې سم پروت دي تقریبا د شي پالا کتر شاوخوا دوی مردار شوی دي او تقریبا وایس اتلیش شاوخوا زخمیان دي د انتقالي کې کته خلک مونږ راپورونه راځي چپو کلی په لستون نه دي دو درې موټرونه کې دي زخمیان تیر دي مړي او زخمیان او څه دلته پروت دي میدان کې مړي پروت دي
دا غوی حمله په شاتم به ول شوی کې اوس مما غ شدت کې لګي دي
اوس د شي پښه خو لیک پښه تم بول شوی دي دا هواي په تیاری کې رااله دی هم دوی بیا اکمالیږي دوی کوشش کوي چې دوی د مهمات او دا اکمالات جوړې ختم کړي دي دوی بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي او سبا بیا موږ بیا دوی پلان لري دي عملي کوي هماري سره د امکان لري چې دا مرکزی حکومت د توجه نه کی دا د ولسوالۍ سره په څلور کې چوکو ته امکانات څه دي
مان اول سی خلک څنګه دی ول سی خلک ته څنګه دغه وخت دی ځان
ول سی خلک تقریبا یو کس کو شهید دی ول سی او یو کس دوه کس زخمیان دی او تقریبا د برغمټال شرقي او غربي کلی د شي دریزر نفوس پورې دا ماشومان او زنانه او دا عوام څنګه دی زه شوی دی او د شي چته باندې کلی او د شي میدان کې اچي په پروت دی
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالواسی و چې د نن ورځې د جګړو په اړه معلومات راکول د دغه مسلې په اړه به د ورځې پورتو کې هم نور جزئیات ترکو او یو بل تازه خبر چې هم د وصل پروان څخه راورسید په دې خبر کې راغلی دی چې په باګرام کې 14 سوید زموږ همکار احمد حنایش هم د شیبر سره د ټلیفون پر کښ دی احمد حنایش زما واز که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا 14 چیرې سوې ده او دقیق هدف ته څنګه جزئیات ته دي
بله څو شی به مخکې د باګرام ولسوالۍ د پروان ولایت یو کلی ده کلی نسلو نوم ده هلته د امریکایي ځواکونو هلته یو ګزمه درلوده چې موټر بم چاودنې شوی ده چې انتحاري دی او تر اوسه د اصلي د دې پېښې تلفات روښانه شوی نه ده خو مګر امنیتی چارواکو تر اوسه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه درې کسه ټپیان د ملکي خلکو ټپیان په روغتون کې انتقال شوي ده خو د بهرنیانو چې اصلي هدف و په دې پېښه کې تر اوسه معلومات نه ده چې هغوی ته څومره تلفات اوښتی ده
بله ډېره زیاته مننه کوم احمد حنایش و چې وایي په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو موټر بم چاودنه سوې ده او د افغان امنیتي چارواکو په وینا تر اوسه درې ملکي کسان ټپیان دي چې روغتونونو ته وړل سوي دي البته د دې پېښې نور جزئیات به هم په راتلونکو خبرونو کې درسره شریک کړو
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غلا اساتی رادیو ری دوستان اوسم په دې امنیتی مسالو کې پاتې جو د ځل ورزو کندهار ته د کندهار امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوی دی او لس نور ژوندۍ نیول شوی چارواکي د غرض په دې ولسوالۍ کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ جګړه کې د څلورو نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي محمد صادق رښتینی په اړه نور جزئیات راکوي
د کندهار د امنیه کومندانی بیان زیات رانی ازاد رادیو ته وویل تیر شپه د کندهار د خاکری زولس ولې د نصرانو په سیمه کې افغان ځنګړو ځواکونو عملیات کړی چې پر محلې 15 پسوال وچل سی بیا ولس نور ژوند دی نیول سی د دورانی په وینا په دغه عملیاتو کې د بسلوالو د درملنی یو مرکز او په زیات شمیر مهمات له منځه وړل سوي.
د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د شدید ضربې سره مخ سوي دي او د وسلوالو په غبرګون کې 15 وسلوال وژل سوي دي، لس ژوندې نیول سوي دي او د نیول سوو وسلوالو سره یو باب شبخانه چې د لومړنۍ مرستو لپاره به استفاده ځینې کوله په بشپړ توګه له منځه تللې دي او نیول سوي لس نفر اوس مهال د پلټنو لاندې دي.
زیاد رانی وای نن غرمه د خاکریز ولسوالۍ په شلغر سیمه کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پر مهال یې څلور وسلوال وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي.
نن د غرمې مخکې ریولس نیمې بجې وسلوال ترهګر چې د خاکریز په شرغر کې لارې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کول د پولیسو د ګزمې سره مخ سوي دي. جګړه مامنځته راغلې ده، تر په بالا 12 پورې شپږ وسلوالو ته مرجوب لاوښتې ده، څلور وژل سوي دي.
د پولیسو د بیان په وینا د کندهار ښار په اووم مافزه کې هغه پولیس نیول سوی چې غوښتل یې خپلو ملګرو ته زهر ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو تېره ورځ هم په شاولي کوټ، میوند او نیش ولسوالیو کې د 13 وسلوالو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی وو.
دوستانو که موزموش در خبرونه نوی اوریدلی غوری پر ویپانه هم وګوري نو کولای سی ازادی رادیو دات کام تورسی او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولبلی. ورزو یو بل مسله ته د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوی ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلی دی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په خپل منځ کې یووالی وساتي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ستراتیژي بیل ابیل اړخونه لري چې د افغانستان په وضعیت باندې اغیز لرونکي ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر پیل د مخه رسنوي ته خبرې کولې وویل چې دغه ستراتیژي ایجابوي چې افغان سیاسي مشران په دې اړه زیات بحثونه وکړي او اغیز لرونکي ټکي ولسته روښانه سي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل د یاد ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په هڅو پورې اړه لري. هغه وایي د دغې پالیسۍ او یا د هرې بلې پالیسۍ او ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانستان د خلکو په هڅو پورې اړه لري. که چیرې موږ د ملي منافعو په پام کې نیولو سره د خپلو خلکو په منځ کې یووالی وساتو لکه اوس چې موجود دی، هغه وخت هغه هڅې چې افغان امنیتي ځواکونه یې کوي او هغه ملاتړ چې د نړیوالې ټولنې لخوا کېږي لا ډېر ګټور تمامیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 20مه د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر په دغه ستراتیژي کې له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او په ټوله کې د افغان حکومت او ګڼ شمېر عامو خلکو له تود هرکلی سره مخ سوه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امریکا باید د دغه ستراتیژي په پلي کېدو کې رښتینی واوسي او لکه څنګه چې اعلان کړی د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل موږ هیله لرو چې دوی له افغانستان او افغان ولس سره صادقانه همکاري ولري. د دې ترڅنګ باید په هغو هیوادونو نور اقتصادي او امنیتي فشارونه هم زیات کړي کوم چې د تروریستانو ځالې پکې دي. ښاغلی صدیقي وای افغانانو تل په مهمو او اساسي مسایلو کې خپل یووالی ساتلی او چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی ترمنځ اختلافونه رامنځته کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د واقعیتونو پر بنسټ جوړه سوې ده. د چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای وایي په یاد ستراتیژي کې پاکستان پیژندنه ډېره ښه سوې ده چې دا یې مهم ټکی کېدای شي.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ په دګر کې اوري چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعد الدین شپون مړینه لوی ځای غني. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت ژمن دی چې د استاد شپون د جنازي او تدفین مراسم په لوړ دولتي کچه ترسره کړي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غني ارشد سلاکار لال پاشا ازمون وایي چې ولسمشر غني ژمنه کړې چې د استاد شپون د جنازي او د تدفین د مراسمو لګښت له خپلې شخصي پانګې ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
چندار شیخ خونده چه زد لافی وایم پاقی بانده دست افتخار رو کمه ما واقعا چنده که فقط خپل طغوله نه می مطالعه
ده غک ده تل لپاره خاموش شو. ده پختو ژبه مشهور لیکوال او شاعر سعد الدین شپون ده سلور اتیا کلونو په عمر ده روانه ونی ده یک شنبه په ورځ په امریکا کې ده ورپیخ ناروغی لامل لدی نړی سترگی پټکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارواخات شپون مړینه د پښتو ادب او افغانستان لپاره ستره ځای بللې ده. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر په دیاله په خپل پیغام کې ویلي چې ارواخات سعد الدین شپون د خپل بیلابیلو خبرو شوی وسارو په وسیله د ټولنې په بیداری او د ادبي ذوق پروزولو کې فعال ونده درلوده.
بله، جمهور رئیس د استاد سعد الدین شپون وفات افغانستان لپاره یو ستر ځای او بلله همدارنګه په خپل پیغام کې ویلي دي چې استاد شپون یو لیکوال او شاعر په حیث او د ادبیاتو د یو عالم په توګه د افغانستان د فرهنګ او ادب خدمت وکړ. د خپلو ناولونو، لنډو کیسو او نورو لیکنو په ذریعه ټولنې په بیداری او همدارنګه ادبي ذوق په روزلو کې فعاله برخه اخیستې وه.
ښاغلی غنی په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې ارواخات شپون د افغانستان د بد ورځو پر مهال د مهاجرت په کلونو کې د وطن او افغانانو د ژغورنې لپاره بې دریغه هلې ځلې کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په جلا پیغامونو سره د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یو ستره علمي او ادبي ځای بللې ده. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم د ارواخات سعد الدین شپون په مړینه د خواشینۍ د خودلو ترڅنګ د مرحوم د تدفین او جنازې مراسمو ته د چمتووالي خبره کړې ده. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړي او دا ستر غم بللې ده. ارواخات سعد الدین شپون د ماسترۍ ترکه زده کړې کړي او د عمر ډیر کلونه په افغانستان کې دننه او بهر د پوهنتون د استاد او ژورنالیست په توګه پاتې شوی دی. نوموړي د نثر او نظم په برخه کې بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي دي. د کابل پوهنتون د استادۍ پر مهال د ادب تیوري ولیکله چې د یو مهم تحقیقي اثر په توګه ترې محصلینو ګټه اخیسته. هر وخت شپون د ګټیلی، شینټاغي، د سمسیاران او د خایستو په نوم سلور ناولونه، د بنګي غاړي په نوم د لنډو کیسو ټولګه او د پر خطر خوشین خالی پیدا شو په نوم د نظمونو دوه ټولګي چاپ شوي دي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون وایي چې د ارواخات سعد الدین شپون په اثارو کې په رښتینې معنا د ادبیاتو ماهیت خلکو ته توضیح شوی دی.
د ده په لیکنو کې، د ده په نثر کې او د ده په تحقیق کې د ادبیاتو ماهیت، د ادبیاتو ارزښت او د ادبیاتو ګټه دا خلکو ته توضیح شوی ده چې ادبیات یعنی څه، د ادبیاتو څه خوند اخیستل کېږي نغښتې وي او هغه زموږ ځوانو لیکوالو، زموږ ځوانو شاعرانو ته یعنی د یو ستر لارښود حیثیت لري.
که څه هم معلومه نه ده چې د مرحوم شپون جنازه به کله او چرته خاورو ته وسپارل شي، خو د کورنۍ غړو یې په امریکا کې رسنیو ته ویلي چې د ارواخات له وصیت سره سم به هغه په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعد الدین شپون مړینه لوی ځای ګڼلې ده او چې وایي چې د استاد شپون د جنازې د تدفین مراسم به په دولتي کچه ترسره شي. د استاد شپون د فرهنګي ژوند په اړه زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د یو منتقد او لیکوال اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي د شغلې شپون د ژوند په اړه.
تر ډیره حد خو وجه دا ده چې شپون لوی لیکوالو، لیکنې خلکو ډېرې خوښولې. البته د ده په شخصي ژوند کې او په شخصیت کې هم ځینې داسې ځانګړنې وې چې ډېر محبوب وو. دی متواضع انسان و، رښتینی انسان و، بې کبره انسان و او د ټولو خلکو دوست و.
د ادبي اثارو په برخه کې که خبرې وکړو، د شپون صاحب
کوم خصوصیت ډیر پزړه پورې و دی عام اوریدونکو لپاره او د ادیبانو لپاره؟
شپون صاحب د یو لیکوال په حیث ځینې خاص کمالونه لرل چې د افغانستان په ادبیاتو کې یا بې ساري وو یا کم ساري وو. مثلا د دا ایرونی بې جوړې وه. په افغانستان کې ډېر خلک کوشش کوي چې په خپلو آثارو کې طنز ولیکي، خو دوی هغه د ایرونی واقعي مفهوم ته لږ رسېدلي دي. شپون صاحب ایرونی درک کړې وه او هغه یې په خپلو ټولو آثارو کې په ډېر کامیاب ډول راوستې وه، استفاده یې ځینې کړې وه. له بلې خوا د ده لیکنې تصویري وې، که بې مقاله هم لیکله تصویري به وه او دا طبعا خلک خوښوي. فکر کوم درېیم لویه مشترکه ځانګړنه د ده لیکنو دا وه چې لیکنې یې تشریفاتي نه وې، رسمي نه وې او د ولس په ژبه وې.
غزنفر صاحب، ستاسو په ګډون یو زیات شمېر د افغانستان لیکوال او منتقدین د مرحوم شپون ژبه ډېره ځانګړې ګڼي، دې باندې یو څه رڼا واچوي.
تکل صاحب، د دوی د داستان ژبه زما په نظر باندې هغه معیارونه پوره کړي وو چې له داستاني ژبې باید ولرو. د داستان متن په حقیقت کې لیکوال نه لیکي بلکې راوی یې وایي، په دې کې ډېر فرق دی. مقاله چې ده د لیکوال خبرې او داستان د راوی خبرې، یعنی لیکوال یو څوک پنځولی چې هغه داستان وایي او هغه داستان روایتوي. دغه راوی یا بسواده یې یا ډېر باسواده یې یا بدبین یې یا خوشبین یې یا په یوه ډله کې یې یا هېڅ په سیاست پوهېږي نه. ارواښاد استاد شپون د راوی د نقش په اهمیت ډېر ښه پوهېدو، چې ګمان کوم زموږ اکثره کیسه لیکوال تر اوسه دې شي ته متوجه نه دي.
تاسو به د تکلف مسله یادوي، یعنی چې یوه صمیمانه او دوستانه انساني ژبه وي چې انسان په روزمره ژوند کې هم کاروي، په خبرو کې او په فکر کولو کې، او یو ځینې مړه متنونه وي. کلګ نور هم رڼا واچوي په دغه خصوصیت چې تاسو یاد کړ.
تکل صاحب، هم دا خبره کوم، داستان او کیسه باید د لیکوال هغه خبرې چې دراوي په خوله کوي. راوی یو څوک او هغه ځینې ځانګړنې لري. هغه فرضاً یو کلیوالي، نو هغه د کلیوالو غوندې خبرې کوي، او بل راوی شفاهي غږیږي، لیکل نه کوي، یعنی دا یو قرارداد د داستاني. نو د داستان نویس داستان باید په داسې شکل ولیکل سي، په داسې طرز ولیکل سي چې د ژوندو خبرو او د یو چا د خبرو مینه ور باندې ماته سي.
بله، داسې کوم څوک لري چې ستاسو د امید سترګې ورته وي پس له شپون صاحب نه؟
دې پوښتنې ته ځواب توضیح غواړي او وخت کم دی. د طرز په لحاظ، د سبک په لحاظ، استاد شپون له هغو لیکوالو کوو چې خاص طرز درلود، یعنی فوق العاده خاص طرز درلود. ځینې سبکونه تقلیدېدای سي، مثلا د استاد الفت سبک ډېر عالي سبک وو، په عین حال کې دا خصوصیت درلود چې تقلید سي. شپون صاحب سبک ډېر ځانګړی وو، ډېر زیات ځانګړی وو. زما په خیال باندې داسې، یعنی په لیکوالو کې ځینې سبکونه هم داسې یې، داسې چې یو څوک پیدا شي چې د ده غوندې لیکنې وکړي، دا اوس نشته او یو څه مشکله ښکارېږي. خو البته د ده سبکي عناصر داسې دي چې ډېر خلک ورنه استفاده کوي. د ډېرو خلکو ته د آسانه لیکلو، بې تکلفه لیکلو، غیر رسمي لیکلو، تصویري لیکلو، طنزي لیکلو، ایرونیک لیکلو طرز ورزده کړی دی، او دغه عناصر اوس په سلګونو داسې ځوانان دي چې د استاد شپون له لیکنو نه متاثر دي او د دې سبکي ځانګړنې په خپلو آثارو کې ادامه ورکوي دغو ځانګړنو ته.
د افغانستان داستان لیکونکی او ادبي منتقد استاد اسدالله غزنفر و چې د مرحوم سعدالدین شپون د ادبي میراث او آثارو د ترنګوالي په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په ورسو دي ته چې سونی کمپنیو د خپل نوې موبایلونو نمونه په برلین کې نندارې ته جوړه نور بل اسمه ترونت خبرو.
سونی کمپنی د خپل نوې موبایلونو دوه نمونه د برلین په IFA نندارتون کې نندارې ته جوړه. د سونی ایکس زائد یو کمپاکټ او ایکس زائد 1 موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانی او هغو سره ډیر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دی چې کیمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکنی کیمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویدیو ثبتوي او همدارس د شانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متر او بیټری 2500 میلی امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي. سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
دوستانو نور راپورونه هم لرو. وروسته بررسی اوس به سلام محمد صالح د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د حکومت اجرائیه رئیس وی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي بریا د افغانانو په هڅو پورې تړلې ده. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه. د ولسی جرګې رئیس له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دولت پر وسلوالو مخالفانو خپل فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې استازو د دوبي له رخصتۍ وروسته نن خپل کار رسمن پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلي کې د هندستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین رباني له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په بلخ کې یو بهرني فزیوتراپیسټ چې د سری صلیب ادارې لپاره کار کوه په ډزو ووژل سوه. په راپورونو کې ویل شوي چې پر دې بهرنۍ مېرمنې دا حمله په ویلچیر کې ناست یوه ناروغ کړې ده. د نورستان چرواکی ویل نن سهار وختي پر برګیمټار ولسوالی بریدونه پیل سیوی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویل چې په دغو بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لاوښته ده. په پام کې دا ډونالد ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. 14 کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل سیوی. دیرما په نوم د طوفان د شدت درجه په داسې حال کې یوې ترټیټه سوچ نن سهار د فلوریدا ایالت ختیز کې د مکسیکو د خلیج د ختیزو سواحلو خواته روان وو. او د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلې سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ.
له سلام محمد صالح څخه خبرونه واوریدل. د سپورت له ډګره به مو مرزي احمد زی خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
مدا تراتلونکو درې ورځو د شپاړس بیلابیلو ورزشي رشتو سره باندې 215 افغان لوبغاړي د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د اشقابات په لور ورلاړ شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د غرض افغان حکومت د هغو لوبغاړو لپاره چې په دغو سیالۍ کې ګډون کوي یو شمېر نقدي جایزې هم په پام کې نیولې دي. د دغو سیالۍ څخه د سرو زرو ډال اخیستونکي ته $1,000، د سپینو زرو لپاره $5,000 او د برونزو د مډال لپاره $3,000 په نظر کې نیول شوي دي. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18مه په اشقابات کې پیلېږي چې له شاوخوا 3000 هیوادونو څخه په کې 6000 لوبغاړي په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. د کرکټ د شپږیزه لیګ په لومړۍ لوبه کې نن د کابل بازان لوبډلې د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبه لومړۍ د بست ساتونکو پیل کړه او سیالي لوبډلې ته 1.6 منډې هدف ورکړ، خو کابل بازان لوبډلې په 18 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه وګټله. د کابل بازان لوبغاړي اصغر ستانکسي په 15 توپونو کې 2 منډې جوړې کړې او د لوبه غوره لوبغاړی وپیژندل. د کرکټ د شپږیزه لیګ سیالۍ پر نو وخت د افغانستان د شپږو زونونو د لوبډلو په ګډون سره پرانیستل شوې. د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه مولاګا د لاس پالماس د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 13 دقیقې پیلېږي. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د ویست هم یونایټیډ او هادرز فیلډ د فوټبال ټیمونو سره لوبېږي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د لندن په استډیوم کې پیلېږي. دغه لیګ په لړ کې تیر شپه برونولی د یو ګول په وهلو سره کریستال پالاس ته ماته ورکړه او دغه راز سوانسي 0 د یو پر وړاندې نیوکاسل ته لوبه وبایلله. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسو کولای سي چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې اونیس پروګرام واوري او د سیمه نړۍ راپورونه تورسو، به هم د افغانستان اړوند مسایلو کې تمکیر جو فرا تورزو. د فرا ولایتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې په یوې میاشتې کې 315 طرف کې پیښې ثبت شوې چې د پخوا په پرتله درې برابر شوې دي. دوی وايي چې له دې وروسته به هغه موټر او چلوونکي ودروي چې پرته له اسنادو په ښار کې تګ راتګ کوي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د امیر وختي لاسه چارواکي وایي چې په تېر یوې میاشتې کې په دغه ولایت کې کابو 315 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت د ولایتي روغتون امیر ډاکټر شیر احمد ویدا وایي چې دا یو تکامل کوونکی شمېره ده چې د تېرې میاشتې په پرتله درې برابره شوې ده. دغه خبره په دغو ټولو پیښو کې درې تنه وژل شوي او 13 نور ډېر ژور ټپونه درلودل او نور برخه یې تر درملنې وروسته رخصت شوې دي.
قابل ذکر است چې د ټولې می پورچې کې مو ارقام دقیق کې
د یادونې وړ ده چې د تېرې میاشتې په اردو کې په فراه ولایت کې 315 ترافیکي پیښې زموږ سره په ولایتي روغتون کې ثبت شوې دي چې په دې پیښو کې 13 ډیر ژور ټپونه لرل او همداشان درې تنه هم دغه پیښې له امله مړه شوې دي. له بلې خوا د فراه ولایت ترافیک مدیریت هم دغه ترافیکي پیښې لوړ ارقام بولي او وایي چې له دې وروسته هڅه کوي چې په راکمولو کې اقدامات ترسره کړي. د فراه ولایت ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې له دې وروسته چاته اجازه نه ورکوي چې د فراه په ښار کې پرته له قانوني اسنادو په موټر چلونې لاس پورې کړي.
سنسونه مې کومل کړی دي د مرکز څخه هم راوړی دي. ان دې په ایستا قرارداد دخته و هیڅ موټر سایکل ځاننده د موټر سایکل و موټر چې لسانسونه لري موږ ته اجازه نه ورکو چې په دې په ایستا په شهر کې د بندباري یا تیزرانی وتی کورسونه دایر کړی. په هر برج کې موږ کورس لرو، یو دوره کورس دایر تقریبا سل نفره یو نیم سل نفره په دې کې اشتراک کوي. دا موږ ورکو تمام قرارداد استادانو د طریقه ورته تدریس کوي.
د یادونه وړ چې فراه ولایت د هیواد دغه ولایتونو له ډلې څخه ده چې په کېشته ډېره برخه موټران او چلوونکي قانوني اسناد نه لري. اړوند کارپان وایي تر څو چې په دغه ولایت کې ډریورانو او موټرانو ته قانوني اسناد توزیع نه شي، په ترافیکي پیښو کې کمښت نه شي راتلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام. ورځو شمال کندوز ته. د کندوز چارواکي وایي د دغه ولایت ملي امنیت ریاست ځواکونو د سړي تښتونکو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت ښار څخه یو ولس کلن ماشوم تښتولی و. نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د سړي تښتونکو یو څلور کسیزه ډله نیول شوې ده. د کندوز سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو د یو څلور کسیزه ډله د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت دیوالي مرسیال حشمت الله رحیمی ارزبگی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د سړی تښتونکو دغه څلور کسیزې ډلې څو موده وړاندې د کندوز ښار څخه یو تن یو لس کلن ماشوم یې تښتولی و، خو بیا ماشوم یې د 15,000 ډالرو په بدل کې آزاد کړی و.
بچاکی به نام نذیر الله ولد عبدالمنان طفل 11 ساله است که پالیم قرار داره.
نذیر الله د عبدالمنان زوی چې څو موده وړاندې د کندوز ښار څخه سړی تښتونکو تښتولی و او دغه تښتول شوی ماشوم یې د 15,000 امریکایي ډالرو په بدل کې بیرته خوشی کړی و. خو د ملي امنیت ځواکونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې وې چې په پایله کې وتوانېدل د دغې پیښې په تړاو د سړی تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله ونیسي. ښاغلی ارزبیګي زیاته کړه چې له دغو نیول شوو کسانو څخه څېړنې او پوښتنې روانې دي او له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. د انسان تښتونکو له منګولو څخه خلاص شوی ماشوم نذیر الله نومیږي او د ملي امنیت ځواکونو له دې چټک اقدام څخه خوښ دی.
زه چې کله کور نه لاړم هغه ته مسجد ته لاړم سبق مې ویلي. بیا قاري صاحب راته وویلې چې لاړ شه خولۍ دې راوړه. زه چې خولۍ پسې لاړم بس هلته موټر ولاړو دي مونږ کوڅه کې. ما ته یې وویلې نوم دې څه ده؟ مال نذیر ده. وایي کور دې چېرته ده؟ مال یې هغه ده. هاته یې دروازه خلاصه کړه، یو دمې راپسې رامنډه کړه. زه مې نور هغې نه بیا خبر نه شوم، سترګې رانه پټې کړې، اوبه راکړې، بیا بېده شوی وم.
په همدې حال کې دغه ماشوم پلار د ملي امنیت له ځواکونو څخه مننه کوي او له حکومت څخه غواړي چې نیول شوو انسان تښتونکو ته د قانون په رڼا کې درنه سزا ورکړي.
موږ د محترم امنیتي ملي د خواست څخه ډېر خوشحاله یو چې دا خلک یې ونیوله، دا خلک دستګیر شو. موږ ډېر پریشان وو، یو زموږ فامیل نه په خپلوان او دغه ټول مشکلاتو کې وو او دعاګانې به یې کولې. شکر الحمدلله چې دی روغ راغی او هغه کسان ونیول شو. موږ ډېر خوشحاله یو د امنیتي ملي.
بل خو د کندوز ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې د افغان ګډو ځواکونو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ستایي او ملاتړ کوي.
امیدوار هستم چې اثرې قضینو یک منشي باشه، یک مسیر باشه چې تا دغه می توام شو.
هیله من یم چې له دغو نیول شوو کسانو څخه دوی نور معلومات هم ترلاسه کړي او نورې خرابکارې ډلې هم ونیسي، څو زموږ خلک د جنایتکارو ډلو له ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د انسان تښتونکو د دغې څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستیو کې د دغه ولایت په ښار کې د جنایي جرمونو، قتلونو، غلاو او اختطاف پیښو زور اخیستی دی چې د دې ولایت خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس موضوع یوې نړیوال موضوع ته. چین د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې هیواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد اقدام وکړي. څه موده وړاندې په پاکستان کې د داعش ډلې دوه چینایي ښوونکي ووژل. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هیواد کې د ډېره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول له مخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غصې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریس خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز راپور له مخې له دې سره د پاکستان د هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو له منځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا یې غړي دي، تیره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یو برخه ده. د ټایمز د راپور له مخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو رسپانه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلومات له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او دوستانو د خبرونه په ورستي برخه کې یو کلی زرغونه ډراما چمتو د خومخ کې تر دې چې دغه ډراما ورو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د بنگلاديش یو لوی روغتون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. د هغه کسان دي چې په خپل سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوی دی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور مهم ټکی له نوریاس نورې څخه اورو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روغتون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څېرې څېرې توشکې پروت دی او ټټر چې تیره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوسییټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په روختون کې ډیره غنګونه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګیدل دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوې، په ورستیو دوه اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان د شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتی له کبله بنګلاديش ته تښتیدلې دي. دغه وکلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمر دی چې د اسوشیټد پریس خبریال ورسره مرکې کړې دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي، سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې. ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوی وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره و رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي، د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکتران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولای شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دو برابره شوی او ډاکتران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشتت پرست ویلی چې دوی دغه وضعیت چې په تشدد کې دومره خلک ټپیان شوي وي نه ولیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د 13 اګست میاشتې په 15مه روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډیرو کډوالو اسوشیټد پرست ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټد پرست ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورونو ته یې اور واچاو او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ په کیڼه پښه او بله یې هم په ښي اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکتران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي، موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوګو راورسو. تر بنګله دیشه دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلي دیرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډیر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي، روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکو کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو کلی زر غاګونه،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دیو کلی زرغ غونا په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلام لخپلې مور شفیقی سره خوږی خبرې کولې. خوده ته زوریده چې پلارې ګلالې ته د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي. اوس به واورو چې طیبه، لیلا او ملیحه د څه شي په باره کې تصمیم نیسي.
خټول راغلی اله ما غریب اوس.
نه نه تای وی جانې، ته به والی غریبه یې. نن سبا خو دې لا نازونه ډیر شوی دی. لیلا خوئی چې تای بنا وخت را نشي نو څوک برازي؟
وانجونو تر دادا پوری خو می پرېګ دی. زه وایم تاسو به بیغام په کور کې نسته وای چې زه راغلی یم.
ها ها نو دی وای دی دی دفتر کې بده چای او چاکلیټ نو شه جاناول کڅنګه.
چای او چاکلیټ دې تاسو نصیب شي. یو ضروری مکتوب و هغه می خلاص کا تسلیم میکا او دادی ستاسو زیارت تم راغلم.
وی دا خودی ناقه مونگو نا پا غاره واخیسته مونگ ویل چیا با نی راغلی او یا با چایز که
ملیا جانه پس شا خبری خی نوی داقه پزای ما غنده کارونه و که چه وستایل شی
هو نو تا خوز مونگ دی طول دوربال گلی
خادی و سی کور مو ودان خو زما په زړه کې یوه بله خبره هم ده چې په ګډه پې وغږیږو
کومه خبره
زه وایم چې موږ او تاسې هره یوه زحمت وباسو چې د ښه کار او لیاقت مثال وګرځو
ته ښه وایې ګورې پخوا هم ښځینه مامورینو له نارینه مامورینو کم کار نه کوه خو چا دومره پام نه ورته کوه ښه دا ده چې اوس ادارم زموږ او تاسو د کار په قدر پوهېدلې ده
دا به زموږ د ادارې نیکنامي وي هغه متل دی چې په یوه ګل نه پسرلی کیږي باید دی چې د ټول وطن په ادارو کې د ښځو د کارونو قدر وشي
طیبه ګل خبره کوي ونجونو بسم الله کوي په خپلو کارونو مو پایل کوي
ونجونو دې ته مو پام وي چې د کارونو په جریان کې مو چې هرې ستونزې ته پام شو یاداشت یې کوي چې بیا یې له ادارې سره شریکه کړو
خدایا دا څه رقم خلق دی ستا بل کار سره مینې خدای به دې زړه ماتی کی نه نه زه به بیا هم په اخلاص کار کوم که خدای کول هیڅوک به زما د کارونو مخه ونه نیسي
افسر مرسل زه راتلی شم
مهرباني وکړئ امر صاحب
مننه افسر مرسل رښتیا چیرې دي نور همکاران
کریم خان هغه بلې شوبې ته تلی
کریمې ترورې
ووایه امر صاحب څه مو وویل
ښه پسته ورشه افسر کریم خان ته ووایه چې زر دلته راشي
ښه په سترګو دا دی ورځم
افسر مرسل نام خدای دی وي تاسو له خپلې وظیفې او کار سره اخلاص لرئ زه ډېر درنه خوشحاله یم
ژوندی اوسې امر صاحب که رښتیا درته ووایم له ماشومتوب نه مې د پولیسي دنده لوی ارمان و بله خبره داده چې زموږ دنده هم د وطن او وطنوالو په خیر ده او هم له دې لارې تنخواه اخلم باید چې هم وطن ته خیر ورسیږي او هم تنخواه راته حلاله وي
ډیره پخه خبره دې وکړه له کوم وخته چې دلته کار کوم د ښځینه افسرانو او پولیسو له کار سره مینه او اخلاص بیخي ډیر دی
امر صاحب اجازه ده
راځه کریمې ترورې رښتیا څه شو افسر کریم خان
امر صاحب زه مو په کار وم
اوهو ته مې په کار وې ستاسو دفتر دا دی ته ولې په نورو دفترونو ګرځې لکه چې په خپل دفتر کې هیڅ کار نه لرې
نه صاحب کار ولې نه لرم خو اداري شعبې ته مې یو مکتوب وړی و
د مکتوب د وړلو لپاره کریمه ترور شته
ما ویل چې
خو خیر اوس راځه چې ما تا ته یو مهمه وظیفه راسپارل شوې ده هله بیړه وکړه چې ناوخته کیږي
چیرته ځو امر صاحب
بس نورې پوښتنې به نه کوي کریم خانه چې ټاکلي ځای ته ورسېدو په خپله به وپوهېږي
ښه صاحب زه تیار یم
خدیجې لورې کلي ته چې ډاکټران راغلي وې خلک ترې خوشحاله وو او که نه
اوهو څه وایې ترور بیبي خلک دومره خوشحاله وو چې مه کوه پوښتنه مېرمنه ویل چې په ډېرو خبرو یې وپوهولو
ارمان چې ما وینې نفیسې هم له خپلو شاګردانو دا پوښتنې کړې وای
وای وای د کلي د ښځو د شورا رئیسې نو د شاګردانو یې څه چې
خدیجې ته خاندې ولې په خپله رئیسه پورې څوک خاندي زما مسخط دا و چې شاګردانو به په کورونو کې له خویندو میندو او نورو میرمنو پوښتنې کړې وې هغوی به خامخا د کلینیک نه د راغلیو ډاکترانو له خدمت خبرې وې
ښه ښه چې داسې ده دا ځلمه چې معلمه نفیسه ولیده خامخا به یې ورته وایم
وا خدیجې ته نفیسه ولې معلمه بولې هغه اوس معاونه ده معاونه خزه چې لوړې څوکۍ ته لاړې شي باید دې چې نومې هم د څوکۍ برابر واخیستل شي
وې ترور بیبي ته خو رښتیا وایې نفیسه خو اوس معاونه ده هغه وخت چې معلمه وه دا نوم مې په خوله کې ناست دی خیر او وروسته له دې به یې معاونه صاحبه بولم
آفرین ته یې د راتګ خبره وکړه ماونه صاحبه لسهار تر مازیګر پورې په مکتب کې وی. ما ورته ویلې دی نن به خامخا راځي، خو له زرلخت نه نه یم خبره چې هغه ولې نه ده راغلې.
ترور بیبی اجازه ده؟
راځئ وان جنو، تاسو مکتب ته نه یې تللي؟
تللي وو، خو چې رخصت شو په منډه دلته راغلو.
وې رنګونه مو مالوتي، خیرت خو به وي؟
خیرت نشته، راغلی و چې دلته د خصوتو شورا په دفتر کې تاسو ته ځولۍ وغوړوو. پیښه دا ده چې په لاره مکتب ته ځو هلکان مو مخې ته ودرېږي، په موږ ملنډې وهي، خاندي راباندې لکه لیونی برګ برګ راته ګوري. ترور بیبی فرزانه ښه وایي، اوس له ډېرو نجونو نه له ډاره مکتب پاتې شوی.
وای ترور بیبی مجار شه، زم خبره یم، ماونې صاحبې راته ویلی وو، آن پولیس مرسله مې هم پې خبره کړې ده.
ترور بیبی که دا خبره له مولوي صاحب سره یاده شي ښه به نه یي، ځکه چې د کلي خلک د مولوي صاحب په خبرو ډېر باور لري.
دین د جار سم ګل خبره دې وکړه، مولوي صاحب به خلکو ته د دین او کتاب خبرې وکړي، د نجونو د ازارولو په ګناه به یې وپوهوي، او خلک به خپلو زامنو ته نصیحتونه وکړي.
مامور صاحب فاروقه، دا بی بی طیبه ترور نخکاری لکه چه نن ندر آغلی که چنگه؟
مامور صاحب زمانه خوشی اندیشنه مکوه، بی بی طیبه ایچ وقت بیزای غیرازیری نکوی، رئیس صاحب کم کار ورس پارلی و آقا با تسلیمه وی.
مامور صاحب زمانه کز ما منی ملندی موه، دا طیبه ترور پزای ولی طیبه نوائی؟
وای 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 او باخی مامور صاحب فاروقه، تو خو بی خیره چاوائی، طیبه خو ترور نده، ده ټول دفتر مور ده مور.
مامور صاحب زمانه، ده وی خزی لپاره موروالی ده دنیا تر هر سو اوچت مقام ده، که مور نوائی مگو تاسی بام نوو.
واه واه داده مامور صاحب فاروقه، ده طیبه مریدان راز پا راز دیریگی، مالی هجانه مریدشوا، از اینا چه یه راز رای واچول شی، دالو وزارت نکم فرمان راشی چه محترمه بی بی طیبه ترور ده تفتیش رئیسه شوا.
ته خانده ما ده طیبه لپاره ریاست سه گران خبره نده، تر دیم لوڑه چوکی اوایا.
ملیه خوایی ده طیبه لپاره نه ریاست کم گران کرده او نم کم بل مقام.
تاسی مریدان با پزرده که گوڑه ماته وی چی رکتیا با رئیسه شی، ریاست دمرا خواره چوکی نده، طیبه بای پا خوب کی منوینی.
دا د ماتې ډولونه خو ته هر وخت ډنګوي، که هېر دې نه وي کله چې طیبه د مکتبونو د څارنې لپاره کلیوالو سیمو ته لاړه، تا ویل چې طیبه ښځه ده خالي لاس به راځي، ولې طیبه ډک لاسونه راغله.
ښه وایي، زه چې د مکتبونو په څارنه کې ورسره وم، اخلاص او هوښیارۍ ته یې بیخي حیران شوم که طیبه نه وای، مونږ به دومره ډېر کامیاب نه وو.
نه بابا دلی عقد خبره نه ده، خوب بخت ور سره یاری وکړه.
څوک چې اخلاص اراده او استعداد لري بخت هم یاری ور سره کوي. خو مامور زمانه زه تا ته حیرانه یم چې له طیبه سره ولې دومره ضد کوې.
مامور صاحب زمانه په دې خبره کې زه هم د مالیه سره ملګری یم.
مامور صاحب فاروقه زه وایم چې زمان به ځکه له طیبه سره ضد کوي چې یو ښځه دې ولې دومره لایقه او تکړه وي، یا دې ولې انعام اخلي یا وسایل شي.
وایم که نارینه وي که ښځینه، چې ښه کار وکړي باید وستایل شي. څو وخت مخکې مدیر صاحب خلیل خان هم انعام واخیست او ادارې وستایه.
تاسو چې هر څه وایئ ستاسو خپل خیال دی، خو زه وایم چې ښځه د سړي غوندې تکړه کیدای نه شي.
مامور صاحب زمانه له غوږونه دې مالوج لرې که، خدای ما کړه که همدا بد نیت او کینه در سره وي، داسې د سریخو په ډنډ کې به ولویږې چې د راوتلو درک به دې نه وي. واد اورېدل
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د خزو کلیوال شورا غړیو او رئیسې ترور بیبی هغه نجونو ته ډاډ ورکاو چې د هلکانو لخوا د مکتب په لارو کې زورول کیږي. خگران اوریدم که میرمنې لخپلو دینی او انسانی حقونو خبرې وی فکر نه کوي چې د هغوی زورونه به کم شي او په ټولنه کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.